360 میں اگر اسرائیل حماس کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو غزہ میں کس کی حکومت ہوگی اور اس کا فیصلہ کون کرے گا، جانیں گے آج کے شو میں۔ امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف ایک مہینے سے کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن عالمی فورمز پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لڑائی بند ہونے کے بعد غزہ کا کنٹرول کس کے حوالے کیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کا خاتمہ چاہتا ہے، اور حماس کو جو 2007 کے بعد سے اس سال 7 اکتوبر یعنی اسرائیلی شہریوں پر ہلاکت خیز حملوں کے دن تک غزہ کی پٹی پر ایک منتخب حکومت چلا رہی تھی، اب اسرائیل کے مطابق اسے غزہ کا کنٹرول یا سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ سمیت کچھ مغربی ملک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، لیکن بعض سرویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ کے شہری وہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ آج کے شو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں غزہ کے الشفا ہسپتال میں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ 700 بیڈز کی گنجائش والے اس ہسپتال میں اس وقت مختلف رپورٹس کے مطابق 50,000 سے زائد فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، جنہیں اسرائیلی حکومت نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔
ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے طبی مرکز شفا اسپتال میں پناہ لی ہوئی ہے، جسے حال ہی میں اسرائیل کی طرف سے خالی کرنے کے احکامات موصول ہوئے ہیں، لیکن اسپتال کے گراؤنڈز میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے شہری کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اسپتال میں کھانے پینے کا سامان اور کپڑے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایک بے گھر خاتون اوم ہشام ہجیلا کا کہنا ہے کہ اسپتال میں حالات خراب ہیں، لیکن وہ اصرار کر رہی ہیں کہ وہ شفا اسپتال نہیں چھوڑیں گی کیونکہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے 27 اکتوبر کو حماس پر الزام لگایا کہ وہ غزہ کے مرکزی اسپتال کو سرنگوں اور آپریشنل سینٹرز کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت الرشیق نے ٹیلیگرام پر کہا ہے کہ دشمن کی فوج کے ترجمان کی طرف سے جو اطلاع دی گئی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اسرائیل پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کے خلاف ایک نئے قتل عام کی پیش بندی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اسپتال میں اب تقریباً 50,000 بے گھر فلسطینی مقیم ہیں۔ الشفا اور القدس اسپتالوں کے طبی اہلکاروں نے بتایا کہ فضائی حملے ان کی عمارتوں کے قریب ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے OCHR نے کہا ہے کہ 1,17,000 شہری شمالی غزہ کے اسپتالوں میں ہزاروں مریضوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ پر اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ کل اسرائیلی وزیراعظم نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ میں سیکیورٹی اپنے پاس رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کل ایک بریفنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن اس بارے میں بہت واضح نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور وہ اسرائیلی افواج کے غزہ پر دوبارہ قبضے کی حمایت نہیں کرتے۔ دوسری طرف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج غزہ سٹی کے مرکز میں موجود ہے، جہاں حماس کے زیر زمین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حماس نے اسرائیلی فورسز کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ہدف غزہ میں حماس کے دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر، زیر زمین ٹھکانوں اور مواصلات کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ فلسطینی وزیر صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں 10,400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2,000 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ اگر اسرائیل حماس کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو کر غزہ کی سیکیورٹی سنبھال لیتا ہے تو غزہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اب دوبارہ کیسا نظام لایا جا سکتا ہے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے، مشرق وسطی کے تجزیہ کار اسے کیسے دیکھتے ہیں، یہی جاننے کے لیے سبا شاہ خان نے واشنگٹن بیسڈ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو نمرود گورن سے بات کی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری غیر معینہ مدت تک سنبھالے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟
اسرائیل نے جنگ کے تین مقاصد کا اعلان کیا ہے. میرے خیال میں اس وقت توجہ ان پر ہونی چاہیے. پہلا اس بات کو یقینی بنانا کہ حماس غزہ پر حکومت جاری نہ رکھے. دوسرا یہ کہ حماس اسرائیل کی فوجی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے. اور تیسرا یہ کہ حماس کے زیر قبضہ 200 سے زائد افراد کو رہا کیا جائے. میرا خیال ہے اگر یہ تین شرائط پوری ہو جائیں اور ایک تبدیلی کے بعد غزہ میں ایک نئی قسم کی قیادت رونما ہو سکے, مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل غزہ میں غیر معینہ مدت تک رہنا پسند کرے گا. حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں کچھ سیکیورٹی بفر زون کی خواہش ہو سکتی ہے. اور جب آپ غیر معینہ مدت کی بات کرتے ہیں تو یہ یقینی نہیں ہے کہ وزیراعظم جنگ کے بعد زیادہ دیر تک اقتدار میں رہیں گے, پر نئی قیادت کو دیکھیں گے جن کا لائحہ عمل کچھ اور ہوگا.
لیکن غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری کے حوالے سے اسرائیل میں کس قسم کی حمایت ہے؟
میرے خیال میں اس وقت اسرائیل میں وزیراعظم پر بہت غصہ ہے, عوام میں, سیاسی نظام میں. میرے خیال میں یہ موجودہ وزیراعظم کی عوامی حمایت کے ساتھ بھی منسلک ہے. کیا وزیراعظم نتن یاہو اب طویل مدتی مستقبل کے لیے منصوبے ترتیب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ تر اسرائیلی اب انہیں ایسے شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو ان منصوبوں کو انجام تک پہنچا سکے گا, یا اس پر وہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ انہیں بتا سکیں کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے. اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے. وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس کے حملے دوبارہ نہ ہو سکیں, جو لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں وہ واپس آ کر محفوظ طریقے سے رہ سکیں. وہ غزہ میں رہ کر حملوں اور خطرات کا سامنا کیوں کریں؟ لہٰذا غزہ میں غیر معینہ مدت تک کے لیے رہنا میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے مفاد میں ہے.
حماس, جسے امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے, اگر وہ غزہ پر حکومت نہیں کرتا تو کون کرے گا؟
حماس نے 2007 میں غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی سے لیا تھا. اس سے پہلے جب اسرائیل 2005 میں غزہ کی پٹی سے نکل گیا تھا, فلسطینی اتھارٹی غزہ کی حکمران تھی, اور میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے. اب فلسطینی اتھارٹی کی موجودہ حیثیت زیادہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مغربی کنارے میں مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت کے بارے میں بہت سے سوال ہیں کہ صدر عباس کے بعد کون ہوگا, یا کسی عبوری انتظام کی ضرورت ہے. غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے, بحالی کے کام کے لیے, روزمرہ زندگی کو چلانے کے لیے, یہ وہ کام ہے جو فلسطینی اتھارٹی ابھی کرنے کے قابل نہیں. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ اعتدال پسند, قابل, جائز فلسطینی اتھارٹی غزہ کا کنٹرول سنبھالے. لیکن ایسا ہونے کے لیے کچھ اور بین الاقوامی قوتوں کو آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہوگی.
صدر بائیڈن نے بار بار کہا ہے کہ وہ دو ریاستی حل دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے سیٹ اپ میں یہ ممکن ہے؟
میں اسے فلسطینی تنازع کے واحد ممکنہ حل کے طور پر دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ دونوں فریقوں کی خواہشات کے مطابق ہے. اس تک پہنچنا آسان نہیں, خصوصاً جنگ کے حالات میں. اسے ممکن بنانے کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا. عالمی برادری میں کچھ ممالک اب اسرائیل اور فلسطینیوں کو امن کے لیے مراعات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ دو ریاستی حل لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہونا چاہیے. یہی راستہ ہے, چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو.
نئی دہلی سے ڈاکٹر ذاکر حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرز کے سابق سینئر ریسرچ فیلو ہیں. ان سے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. غزہ میں مکمل جنگ بندی کیسے ہوگی, اور جنگ بند ہونے پر غزہ کا کنٹرول کس کے ہاتھ جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے, اس میں اسرائیل کا تو کوئی موقف لگ نہیں رہا کہ جنگ بندی کیسے کرے گا. اس کا جو ڈیمانڈ ہے کہ حماس ختم ہو, حماس کو بھی نہیں ختم کر پا رہا ہے. حماس چاہتا ہے کہ یہ جنگ اور لمبی کھینچے تاکہ اسرائیل کی جو ہے انٹرنیشنل امیج صاف ختم ہو. اور پھر اب اتنی بمبارڈمنٹ کے بعد اسرائیل کون سا موقف دے گا کہ غزہ کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ ٹو اسٹیٹ کی تھیوری بھی ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ ٹو اسٹیٹ کی تھیوری جو شروع سے کہی جا رہی ہے اس پہ اسرائیل تیار بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل ایک ایسی سچویشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کرو یا مرو. اسے اس کے سامنے کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نہ دنیا کو کوئی کچھ ایسا پلان پیش کر رہا ہے, نہ امریکہ ایسا کوئی پلان پیش کرنے میں قابل ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم کنٹریز, ورلڈ کنٹریز کس طریقے سے اس کو سالو کرتی ہے. میرے نظریے میں अभी फिलहाल तो 6 महीने तो गाजा का कुछ नहीं होना है, उसके बाद इसराइल क्या करता है शायद इसको और ज्यादा नैरो कर देगा, कुछ लोगों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसराइल की नीयत जो नीयत अब तक साफ हो चुकी है कि दो स्टेट में बिलीव नहीं कर रहा है, ना तो ये इतनी ज्यादा फलस्तीनियन 3-4 मिलियन जो फलस्तीनियंस हैं उनको अपने अंदर रखेगा। अब ये देखने वाली बात है, लोग तो तरह तरह की चीजें दे रहे हैं सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसराइल जो है दो स्टेट सोल्यूशन पे एग्री करेगा या गाजा को फिर जो है गाजा के हाथ में देगा, एक बहुत ही कंट्रोल्ड स्टेट में रखेगा जिसमें और ज्यादा परेशानियां होंगी, जिससे जो है या तो अरब कंट्रीज जो है उस पर जो है मजबूर होकर उनके अपने यहां बुला ले, या वहां के लोग फिर भागने पे मजबूर हो जाएं। हमास तो बहुत ही चंद चुने हुए फाइटर्स हैं, उनको खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
क्या महमूद अब्बास की क़यादत वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास के मुतबादल के तौर पर गजा को संभाल सकती है? आपको लगता है कि उस पर भी क्रिटिसिज्म तो है, महमूद अब्बास की क़यादत वाली जो अथॉरिटी है, आपको लगता है गजा में वो अल्टरनेट हो सकता है?
देखिए, मरता क्या ना करते वाली हालत में आ गई है। अब महमूद अब्बास अगर कोई इस तरीका सोल्यूशन देते हैं जिसमें पब्लिक को कुछ राहत मिलती है तो वही सही। अब इसमें सऊदी अरब जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किए हुए हैं, और भी ममालिक जो उसको सपोर्ट किए हुए हैं कि महमूद अब्बास है, लेकिन फिर यहाँ पे ये बात नहीं रुकेगी, क्योंकि फिर जो है इसराइल का जो प्लान है वो बिल्कुल खाली करना चाहता है इस रीजन को, ताकि उसके जो अपने मंसूबे हैं उसको वो एग्जीक्यूट करे। कहा जा रहा है कि गाजा के नीचे बहुत बड़ी गैस का जखीरा मिला हुआ है, उसको जो है यूरोप तक पहुंचाना है, तो उसको तो खाली करना है। और फिर जो है अभी तो मेरे ख्याल से 10 साल तक ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है कि फलस्तीन का मसला खत्म होगा। फलस्तीन एक ऐसा मसला बना हुआ है कि जो कि सांप छतुंदर वाली बात हो गई है, कोई सॉल्व करना नहीं चाहता है इसे, बल्कि इससे जो बेनिफिट लेना चाहता है। मुझे नहीं लगता, अगर महमूद अब्बास ऑफर करते हैं स्टेट, वो भी जो है फिर इसराइल के अटैक में आएगा आज नहीं कल, तो वो पूरी तरीके से खाली करना चाहता है, ना फलस्तीनियों को अपने अंदर इंक्लूड करना चाहता है, क्योंकि अगर वो इंक्लूड करता है तो उसकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा हो जाएगी, डेमोक्रेसी के नाम पर जो है वो फिर जो है हाईजैक कर लिया जाएगा, ये भी खतरा उसको है।
तो आप समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा कोई आरजी इंतजाम या हुकूमती बंदोबस्त करने की पोजीशन में है?
हाँ, जिस हिसाब से इसराइल ने अक्वामे मुत्तहिदा की मतलब बेइज्जती की है, लेकिन फिर वो चाहेगा कि अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन फिर सामने आए, कोई ना कोई ऑफर करे, और उसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका जाए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिर काम किया जाए, लेकिन फिर भी वो एक पेपर टाइगर होगा, और फिर इसराइल इसके बाद दो चार साल के बाद फिर इस तरीके का करता रहेगा जैसे वो करता आया है, मतलब हर 6-5 साल के बाद इस तरीके का।
तो अमरीका और यूरोपीय ममालिक का किरदार आप क्या समझते हैं, इसमें क्या हो सकता है? यूरोपीय यूनियन का तो कहना है कि इसराइल और हमास दोनों का ही गजा पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं?
नहीं, ये इनका एक खेल है, दोनों मिलकर जो है चाहते हैं कि देखिए ये इसको मैं गाजा का जो अभी क्राइसिस है इसको सिर्फ गाजे को लेकर नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके पसमंजर में आप देखिए कि चाइना किस तरीके से बढ़ रहा था, उसका ब्रिक का एक्सपेंशन ब्रिक 11 हो रहा था, फिर फलस्तीन को भी बुलाया कि चलिए सालिसी कर लेते हैं, तो अमेरिका परेशान हो गया, उसने जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल किया जो कि यहाँ से हैफस जाएगा। अब बेसिकली मेरी नज़र में जो जिस तरीके से अगर ये गैस वहाँ पर है तो उधर जो रशिया की गैस को काट दिया है बिल्कुल, तो यूरोप
लेकिन वो तो काफी एक अभी ऐसा फैक्ट है डॉक्टर जाकिर जिसपे शायद बहुत चीजें आना बाकी हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें किसी भी इलाके के आवाम जो हैं उनके पास इस बात का इख्तियार नहीं है रहता या नहीं होता कि वो अपने हुक्मरान खुद चुन सकें?
बस गाजा की सिचुएशन तो ऐसी सामने ही है कि उनका वो तो एक ओपन प्रिजन में है ना, वो क्या चुन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है सऊदी कोई भी वहां पे जितने भी अरब ममालिक है वो कोई चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देंगे। अब ये लगता है कि महमूद अब्बास को अपॉइंट करेंगे, वो चलेगा, फिर उसको सक्सीड कौन करेगा? डेमोक्रेसी पहले ही ईरान जो है डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंज किए हुए उनको, तो ये भी एक बड़ा मसला अरब मोनार्कीज के सामने है कि किस तरीके का रिजीम वहां पे आएगा, कैसा फॉर्मेशन होगा। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है, सिर्फ इसराइल का ही नहीं है, अरब कंट्रीज भी उसमें अपना देख रही है कि एक फाइटर कम्युनिटी वहां पे बैठी हुई है, जब उसको जो है फ्रीडम मिलेगी वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो ईरान की तरफ जाएगा कि टर्की की तरफ जाएगा, यूएस क्या करना चाहता है उसको,
लेकिन ये सारी चीजें आप समझते हैं कि अभी अनफोल्ड होना बाकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर, आप हमारे साथ थे और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये जानना चाह रहे थे कि वहां पे इस वक्त सूरत हाल क्या है और आप उसको किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का।
शुक्रिया।
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کل حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے شہریوں کی رہائی کی صورت میں جنگ میں عارضی وقفے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن مکمل جنگ بندی سے پھر انکار کیا تھا۔ جنگ کا ایک ماہ مکمل ہونے پر اسرائیل میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے رحمان بونیری ہمیں بتا رہے ہیں۔
میں رحمان بنیری ہوں اور اس وقت اسرائیل کے جدید شہر تل ابیب میں اسرائیلی افواج کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اس کیمپ میں ہوں جہاں پر 7 اکتوبر کو حماس کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے لوگوں کے دوست احباب اور رشتے دار اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لڑائی کو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی غزہ شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ اس شہر کو 2 حصوں شمالی اور جنوبی میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ممکن ہے شہر کے اندر داخل ہو کر حماس کے خلاف دست بدست لڑائی ہو۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے یہ لڑائی سخت اور مشکل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کوششیں کی جا رہی ہے کہ سفارتی تعلقات یا سفارتی کوششوں کے ذریعے حماس سے وہ لوگ رہا کرائے جائے جو اغوا کیے گئے تھے۔ ان افراد میں اسرائیلی عوام کے علاوہ دوسرے ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔ میں گزشتہ 4 دن سے یروشلم اور تل ابیب شہر میں ہوں۔ یہاں کے عوام سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جلد از جلد یرغمالیوں کو رہا کرائے۔ آج شام کو یروشلم میں پارلیمنٹ کے باہر ایک مظاہرہ بھی ہوگا۔ یہاں پر مختلف کیمپوں میں جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے عزیز اور دوست رشتے داروں کی وہ تصاویریں آویزا کر رکھی ہے کہ جن کو حماس نے 7 اکتوبر کو اغوا کر لیا تھا۔ جنگ بندی ہوگی یا نہیں اس سلسلے میں کوئی وثوق سے بات نہیں کر سکتا، یہ بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حماس کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے افراد اب تک محفوظ ہے یا نہیں ہے، یا ان کو بحفاظت رہا کرا لیا جائے گا یا نہیں۔ رحمان بنیری، وائس آف امریکہ، تل ابیب، اسرائیل۔
رحمان بنیری ہمیں ایک ماہ کا ریکیپ دے رہے تھے اس جنگ کا، اس وقت ہمارے ساتھ تل ابیب سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس کیا رہی ہیں کل سے اب تک۔ رحمان بہت شکریہ، اپڈیٹ کیجیے گا کہ آپ کے پاس جہاں اس وقت آپ ہیں وہاں کیا صورتحال ہے، کیا آبزرویشنز رہیں آپ کی آج کے دن کی اور کیا ڈیولپمنٹس رہیں آج کے دن میں؟
جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ کل شام کو یہاں پر ایک سائرن سنائی دیا گیا، راکٹ حملہ ہوا، لوگ بھگدڑ مچ گئی، مگر آج صبح ایک دفعہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بازاروں میں رش ہے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، بازاریں کھلی بھی ہے، سڑکوں پر ٹریفک ہے۔ چلتے ہیں غزہ کی جانب۔ آج اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے، ایوان گیلانٹ نے، کہ ان کی افواج جسے کل ہم نے کہا تھا وہ داخل ہو چکی ہے، غزہ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور ان کے بقول حماس کے زیر انتظام خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور حماس کی جانب سے بھی اس طرح کا ایک دعویٰ میڈیا میں آیا ہے جس کی آزاد ذرائع سے تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، مگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی اسرائیلی افواج کو جوابی حملے میں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس وقت دست بدست لڑائی غزہ کے شہر کے اندر ہو رہی ہے، اور غزہ کے شمال سے لوگوں کے قافلے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ تو تازہ صورتحال اس وقت یہ ہے غزہ میں کہ اسرائیلی افواج آخر غزہ کے اندر داخل ہو چکی ہے، جس کا 2 دن پہلے مکمل طور پر محاصرہ کیا گیا تھا۔
تو رحمان، جو غزہ میں امدادی صورتحال ہے، امدادی کاروائیوں کی صورتحال تھے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں، بیکاز اس پورے زون کو اگر کارڈن آف کیا گیا ہے اور امدادی کاروائیوں کی اقوام متحدہ بات کر رہا ہے، تو اس پہ کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
یقینی طور پر ایک بڑی مشکل صورتحال ہے وہاں پر۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں، جس میں 4,000 کے قریب بچے ہیں، خواتین ہیں، وہاں سے لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور ان کے کچھ اتحادی اداروں نے 2 دن قبل ایک غیر معمولی بیان دیا تھا کہ مکمل طور پر سیز فائر ہونی چاہیے، وہاں پر امداد کی بے حد زیادہ اشد ضرورت ہے۔ آج البتہ انہوں نے کہا ہے کہ 50 کے قریب ٹرک قافلہ جو ہے وہ غزہ شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے، جس ٹرکوں میں انہوں نے ان کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق خوراک ہے، ادویات ہے، پانی ہے اور دیگر ضرورت کی اشیاء ہے، تو وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت معمولی ہے، بہت کم ہے، وہاں پر امداد کی بے حد اشد ضرورت ہے۔
تو کل سے، اب جب سے اب تل ابیب میں ہیں، صحافیوں سے یا اس کے علاوہ آپ کی انٹیلیجنسیا سے اگر کوئی بات ہوئی ہو، خاص طور پر اسرائیلی مخفیوں کے اہل خانہ سے آپ کی اگر کوئی بات ہوئی ہو اس صورتحال پہ، تو کیا کہنا ہے ان کا اس جنگ کو لے کے؟
اچھا اسد، اس برج جس برج پہ اس وقت میں ہوں اس کے بالکل مجھ سے دائیں جانب جن کو شوٹ کرنا یا فلم جس کا فلم بنانا ممنوع ہے، اور آج بھی کچھ چار پانچ پولیس آرمی آفیسرز میرے قریب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کیمرے کو اس طرف مت کرنا کیونکہ اسرائیلی آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کل شام کو اس جگہ میں قریب کھڑا تھا اور وہاں میں نے لوگوں سے بات کی، ایک خاتون سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ ان کا 30 سالہ بیٹھا اور اس کی گرل فرینڈ 7 اکتوبر کو وہ ایک فیسٹیول میں تھے جن کو اغوا کیا گیا 240 افراد سمیت، اور وہ بڑی فکر مند تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پرٹیکولر کوشچن کیا کہ کیا تم مطمئن ہو جو اسرائیلی حکومت اور سفارتی کوششیں کی جا رہی ہے مغیوں کی بازیابی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی ہوں جب تک میرا بچہ اور 240 افراد بخیریت و عافیت واپس اپنے گھروں میں نہیں آ جاتے۔ اس سلسلے میں اسرائیل میں تنقید بڑھ رہی ہے، 2 دن قبل کنیسٹ یا پارلیمنٹ کے باہر ایک بڑا مظاہرہ ہوا تھا، میں نے یہاں دیکھا کہ پلوں پر، برجوں پر، سڑکوں پر وہ جو بہت بڑے سائن بورڈز ہوتے ہیں، کمرشل بل بورڈز ہوتے ہیں جس پر کمرشل برینڈنگ ہوتی ہے، اس پر بہت بڑی برینڈ اس وقت یہ ہے کہ ہیش ٹیگ یہ ہے کہ برنگ دیم ہوم، ان کی تصاویریں لگی ہوئی ہیں۔ میرے دونوں جانب یہاں پر اس وقت تل آویو پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو ایک مبصرین کی اپنی بات کی، جب میں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کا غزہ شہر کے اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ممکنہ طور پر مغویوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر وہ ان سرنگوں میں ہو سکتے ہیں حماس کے پاس، جن سرنگوں کے خلاف یہ لوگ عملیاتی آپریشن کر رہے ہیں۔
تو کل رحمان، ایک اور جو ڈیولپمنٹ رہی، وزیراعظم نتن یاہو کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل غزہ کی سیکیورٹی اپنے پاس رکھے گا، لیکن جو وائٹ ہاؤس کا اس کے بعد بیان آیا کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، کوئی رد عمل آ رہا ہے اس پر تل ابیب میں؟
اچھا، یہ بڑی خبر ہے اس وقت میڈیا میں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ اسرائیلی افواج کے اسپوکس پرسن نے اس پر بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہو جائے گی، یعنی حماس کے خلاف ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ان کا یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بھٹی غزہ کی ہمارے پاس رہے گی، حماس سے خالی ہو جائے گی تو کیا پوزیشن رہے گی، وہاں پر کیا ہوگا۔ امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے، امریکہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہاں بھی انسان ہے، ان کو بھی ضرورت ہے امداد کی، ان کو بھی امداد پہنچنی چاہیے، اسرائیل کو اتنا دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو امداد پہنچے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بات ضرور کی ہے، اور وہ شرط انہوں نے جو رکھی ہے وہ اپنی جگہ ابھی تک موجود ہے کہ جب تک حماس کے پاس اغوا کیے گئے 240 افراد حفاظت سے نہیں برآمد ہوتے یا اپنے گھروں تک نہیں پہنچتے، لڑائی جاری رہے گی۔ وہ صرف ایک چھوٹے سے وقفے کی بات کر رہے ہیں، مگر لڑائی کے بعد غزہ جو کی پٹی ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اس پر ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے۔
تو کیسا محسوس کر رہا ہے یہ والا پریشر اسرائیل؟ کچھ ایسا دباؤ فیل ہو رہا ہے اسرائیل میں؟ عوام کس طرح سے اس پورے صورتحال کو دیکھتی ہے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی غزہ کی پٹی کی اپنے پاس رکھے گا؟ تو ہاؤ ڈو دے ریسپونڈ؟
سب دیکھیے نا، ایک تو ان کا اختلافی امریکہ ہے، امریکہ نے بھی آج جیسے جان کربی نے بات کی ہے یا دوسرے لوگوں نے بات کی ہے، ایک اس میں تنقید، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک بندہ کہیں بھی مرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹریجک ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ کہا ہے کہ امداد پہنچنی چاہیے۔ پھر پریشر کی بات آپ نے کی، تو دیکھیں، ایک تو نتن یاہو مڈل ایسٹ کے سفر میں تھے، ان کے سفر کا دورے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر ترکیے، چاڈ، چلی، بحرین، جنوبی افریقہ، کچھ اور ممالک نے اپنے سفیروں کو یہاں سے واپس بلا لیا ہے تل ابیب سے بطور احتجاج، اور احتجاج یہ ہے ان کا کہ دیکھیے 2 مہینے ہو گئے ابھی تک لڑائی ہو رہی ہے، بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں، سیز فائر کی کوئی اپیل جو ہے وہ مانی نہیں جا رہی ہے، تو یقینی طور پر کنیسٹ میں اور پرائم منسٹر آفس میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر سوشل میڈیا کو جب میں نے دیکھا تو کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اس لڑائی کا کوئی انجام، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی اختتام کا ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے، یعنی آج یہ غزہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور غزہ میں داخل ہونے کا
جو
صورتحال
ہے اس کے بعد اب جو لڑائی جو ہے اس میں سرٹنلی کچھ شیپ اپ ہوتی چیزیں شاید آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں۔ بہت شکریہ رحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے تل ابیب سے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا فورمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي. لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کھاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کھاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کھاګي له کنیکټ دې وروستا تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت
د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو ستړي مشي پیام زنا شبا شنا در روان خبرونه قربانیم او په مهم موضوع د قدرمن ملما نظر اخلو. طالبان او ویرانی چارواکو 10 میلیارد ډالر او ته د راکړې ورکړې پر زیاتوالي خبرې کړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون لا یو بل سره په کتنه کې ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړو خواو باید لازم اقدامات وکړي چې د دوو خواو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. درنو اوریدونکو دا چې دوه طرف ته څومره ظرفیت شته دی چې دغه د تجارت کشه 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي دا او نورې ورته پښتنه براته په خبرونه کې د افغانستان سوداګرۍ او صنعت د خونې او بخښ مشر محمد یونس مومن په خبرونه کې جواب کی او مخکې تر دې چې باس فایل کو د سیمې او نړۍ خبرونه په ګټه ورو
ویان سید سلیمان شاه د اسلامي دولت ډلې یادایش پروندسه شنبه پرز نه وخته په کابل کې د هغه مرګانه چاودنې مسولیت په غاړه اخستې چې لامل یې لکتر لګه و کسان وژل شو او شلتنه نور ټپيان شو. پاینې وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت د دغه چاودنې په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې او د عاملونو د درک لګولو او د عدالت منګولو ته د سپارلو خواست کړې. د پاکستان د لړ محل حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای چې د روان 2023 میلادي کال په سر کې د طالبان حکومت ته پاسول پیغام کې له هغه نه غوښتي چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنځ یو لوري غوړه کړي. که څه هم چې د طالبان حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله خو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو روان بهیر غندلې او یو غیر انساني عمل یې وباله. په افغانستان کې د اروپایي یووالي دفتر اعلان وکړ چې په افغانستان کې دننه له محتاجو کورنیو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د اجرو بشري ستونزو د رفع کولو لپاره یو شپږ میلیونه یورو مرسته کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت واین ویلي چې متحده ایالات د غزې په تړانګه کې د اسرائیل لخوا د غزې د اوږدمهاله بیا اشغال مخالف دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن به پرویل چې اسرائیلی ځواکونه د غزې د خار مرکز کلابن کړي. د امریکا خبريال رحمان بونری بال تلابیبنا په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمن د جنگ د وضعیت په اړه تازه معلومات راکړي.
د وسلواله ډلې حماس په ضد د اسرائیل جګړه غړندې شوې ده. د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګلاند د سیشن به پرز ویلي دي چې اسرائیلی ځواکونه اوس د غزې په خار کې دننه عملیات کوي. په ووم اکتوبر په اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته چې 400 کسان پکې وژل شوي وو او تر 230 پورې نور يرغمل شوي وو په غزې د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانې دي او د رپورټونو تر مخه نږدې 1000 کسان پکې وژل شوي دي. د امریکې د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان ویلي دي چې بېګنا خلک وژل شوي هر یو یوه ټراجېډي ده او دوی نه غواړي چې د کوم بېګنا ژوند واغستل شي. اسرائیل په غزې کې په قصدي ډول د بېګنا فلسطینیانو په نخښه کول رد کړی دي او ویلي دي چې حماس له ملکی وګړو څخه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي. تر روغتونو لاندې خندقونه کنستلی دي او په امبولانسونو کې خپل جنگیالي انتقالوي. تر دې وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې اسرائیل به د غزې تراړې ته د بشري مرستو د رسولو او یا د حماس د وسلوالو لخوا د يرغمل شو بندیانو د وتلو لپاره په پوځي عملیاتو کې د لړمحاله ځنډ په اړه غور وکړي. ترکیه، چاډ، اردن، بولیویا، چیلی، بحرین، هندورس، کولمبیا او جنوبی افریقا د اسرائیلو د بمباریو په نتیجه کې د زیاتې مرګ ژوبلې او د ویجاړیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اسرائیلو نه خپل ډیپلوماټان بهر وکړي. رحمان بودره، امریکا غږ، تل ابیب.
د چین د جمهور رئیس مرستیال هان ژینګ وای چې بیجنګ له واشنگټن سره په هر کچا خبرو اترو لپاره چمتووالی لري.
د متحده ایالاتو په سان فرانسیسکو ښار کې د چین او امریکا د ولسمشرانو د پلان شوې کتنې په درشل کې د چین د ولسمشر مرسیال د چهارشنبې په ورځ د نومبر په اتمه وویل چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره په هر کچه خبرو اترو ته چمتو دی. په سنگاپور کې د بلومبرګ نوي اقتصادي فورم په نوم غونډې ته د وینا پر مهال د چین مرسیال ولسمشر هان ژینګ وویل چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ د لوړ کچې په وروستۍ غونډه کې داسې مثبتې نښې ولیدل شوې چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. په داسې حال کې چې بیجنګ تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی، هان د چهارشنبې په ورځ د شی جینګ پینګ هغه نظر بیا تکرار کړ چې ویلی وو د متحده ایالاتو او چین اړیکې د بشریت راتلونکي ټاکي. ناشاباشنا، امریکا غاک، واشنگټن.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د جی او د صنعتي هیوادونو جګپلو ډیپلوماټانو د چهارشنبې په ورځ په یو غږ د اسرائیل او حماس د جنگ په اړه یو دریز ونیو. دوی د حماس غندنه وکړه او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو د حق نه ملاتړ وکړه او د غزې په تړانګه کې اړمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د فرصت برابرولو غوښتنه وکړه. بلینکن د دې نه مخکې په توکیو کې د خپلو برېټانوي، کاناډایي، فرانسوي، جرمني، جاپاني او ایټالوي سیالانو سره ملاقات وکړه. پر اتونکو کال کې په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې کیږي. خو د سه شنبې پر اس په څو ایالتونو کې د ایالتي پارلمانونو او ښاروالیو په ټاکنو کې دیموکراتان او د سخت جنین د حق پلویان او فعالان بریالي شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند 15 مخکښ کاندیدان خپلې درېمې ګوندیزې مناظرې لپاره تیارې نیسي چې نن د چهارشنبې پر ورځ د لړم په ولسمه کیږي. د جرمني حکومت هغه هواد کې د کډوالۍ د قانون د سختولو او له جرمني نه د هغو کسانو د شړلو لپاره یو پلان طرح کړی چې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه رد شوي. په سیمه کې د امریکا هغه خبریال وایي چې د اسرائیل او حماس ترمن جنگ او په جرمني کې د راتلونکو انتخاباتو په وجه د کډوالو په اړه په هغه هواد کې د سیاسي ګوندونو د ریزونه سخت شوي دي. او په پولند کې د ټرکونو او لاریو ډرایورانو له یوکران سره د ګډ سرحد په اوږدو کې په دریو ګدرونو کې لارې تړلې دي. هغوی دا شکایت کوي چې یوکرین ډرایوران د یوکرین او روسیې ترمنځ د جنگ وروسته له نافذ شوو مقرراتو نه ناجایزه ګټه پورته کوي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوسم د قدرمن ملما سره باس پایلو لیله ده چې زمونږ درون ملما د افغانستان سوداګرۍ او صنعت د خونی مشر یونس مومن صاحب زمغه غواړي. مومن صاحب سلام، شي خبرونه ته؟ ښه، ام دې شیبه کې لاین بیرته قطع شوه ده. مومن صاحب زمغه ناوري لیله ده چې په لاندو شیبو کې ملما له ځان سره ولرو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته خره لاس قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل ایران او افغانستان چارواکو په یعنی لوړپوړو چارواکو په خپل کې سره لیدل دي ترڅو د 10 میلیارډ ډالر او تا د اکروار کې په زیاتوالي خبري وکي. نو دا چې څومره دوړ خو ته ظرفیتونه موجود دي کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د ایران سره تجارتي اړیکې ډیر لري، د ایران واردات ډیر دي، اما د صادراتو کچا د اوبخې د افغانستان صادراتو کچا په هغه پیمانه کې نه ده چې یعنی دا ظرفیت تر اوسه پورې افغانستان نه دی لرلی چې په دې پیمانه صادرات ولري هغه هم د ایران سره. دا به په خبرونه کې البته دا پوښتنه ده، کېدای شي چې قدرمن ملما په لنډو شیبو کې خبرونه ته حاضر شي له هغې واورو چې هغوی څه وایي چې دواړو طرفونو ته څومره ظرفیتونه موجود دي او څنګه کېدای شي. ښه، تر اوس فعلاً زمونږ قدرمن ملما په لاین کې نه دی، هیله لرو چې د دغه رپورټ له اوریدو وروسته ملما په خبرونه کې او بس به وکړو. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انوار الحق کاکړ ویلي دي چې څو میاشتې مخکې د کابل کې د افغان طالبان او پاکستانی پلاوی ترمنځ په خبرو کې طالبانو ته ویلي وو چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو انتخاب کې، خو طالبانو په جواب کې ورته ویلي چې خپل کور سم کړي. لومړی وزیر کاکړ د کډوالو استلتا په اشاره ویلي دي چې موږ هم دا بهیر پایل کړ. پام دې اړه درته رپورت لرو، رپورت به په ګډه واورو.
د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ په تازه څرګندونه کې ویلي لکل نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، په پاکستان کې ترهګریز بریدونه شپېته سلنه زیات شوي دي. که څه هم د پاکستان سرپرست لومړی وزیر د اکثرو دغه پیښو پړه د پاکستاني طالبانو پر ډلې واچول، خو هغه ویل چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې اډې کاروي او افغانان هم پکې ښکیل دي.
لیکن بدقسمتی سے عبوری افغانو
لابد امرغ افغانستان کے دلان محال حکومت جوڑی دو چھو روستا پا پاکستان کے پترہ گریز و پیخو کیش پیتر پیسادا او پا جانمرگو بریدونو کے 1500 پیسادا زیاد والے راغ لے دی پتر دو کلونو کے پترہ گریز و بریدونو کے چھ مسئولیت تحریک طالبان پاکستان پا غاڑا خیستے دا افغانستان خواہ را کاروی 2200 پیتر بگنا پاکستانیان پا کی وجل شمی دی پا جانمرگو بریدونو کے 15 افغانان لاس لری.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغه پاکستانی چارواکي د خبرو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو د طالبانو بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې پر ډیورن کرخه د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر وړاندې په چمن کې د زرګونو کسانو له پرلت څخه خپل ملاتړ څرګند کړي، وایي چې د خلک باید د پخوا په څیر په آزاد توګه تګ راتګ وکړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د پاکستانی امنیتي منصبینو د ناسم چلند په اړه خبرو شوی او رپورټونه په خبرګون کې پاکستان ته خبرداري ورکړي او ویلي دي چې پاکستانی چارواکي دې د راتلونکو په اړه فکر وکړي.
حکومتونو خو جی و راځي بدلیږي، نیک حکومتونو مرادي بد هم پر ملک راځي، خو ملتونه به پراتی تر ورځ د قیامت پورې به خو خطه د امریکې نه بدلیږي.
یو شمیر شنون کې وای د ترهګرو پر سر افغان کډوال ځورول کیږي
په دغه موقع باندې د ډیر یو زوی مکروه غوندي او ډیر ز ظالمانه غوندي اقدام دی. خو په تیر یو اهمه خبره کم طرف ته به ضرور غواړم تاسو نظر راوړم، هغه دا دی چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم یا صدر اعظم چې کوم دی دا ابوری دی یا دا نگران دی، نو هر کله چې دا ابوری یا نگران دی دته یو خاص ایجنډا یو خاص اختیار ملو دی، دا غین زیات دی هیڅ نشي کولی په قانوني توګه.
په پاکستان کې یو شریو مل نبی اسناد کډوال ته دغه هیواد څخه د وټلو د مهلت له پوره کېدو راهیسې شاوخوا 250,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. پاکستان وای ډیری په خپل خوخه وتلی، خو کابل ټینګار کوي چې د نومبر لومړی نیټه راهیسې اکثره د کډوال په زور ستانه شوې دي.
الله ته بس یو وزلی نه نور اثر وکړو، و په ټول ژوند مې د خدای پاک بیا ور پریدم نو خو دیم خدای هغه کې مخ دیم چې پراته جبران را ایستلې په وځ زور کده دا نه ورا سره کړی مار بچان ورسګ نه پاتې کې د ګور وس ما شاید الته وس پنځګور کې پاتې د څون د کوټه سسون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی خدای هغه جبر ظلم څه ته وای ظلم چی شي دا
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د ناقانونه کډوالو پر وړاندې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر چلن نیوکه کړې او د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې پر دغه ناسم اقدام لسره غور وکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو بیا هم ساسه د حوصله نه ډیر مننه. لنی کمرغه د افغانستان سوداګری او صنعت د خونی مشر یونس مومن صاحب را سره په لاین کې ده. مومن صاحب ستړي مې خبرونه ده.
السلام علیکم. خپل نیکی له سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. استه خمنانه چې همیشه د سکتور خصوصي جغرافي زموږ در وطنوالو پر او د جهانانو پر ډیره مننه نشته.
کوروادا مومن صاحب ایرانی او طالب چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ راکړه ورکړه د کچې د لوړولو لپاره چې دا 10 میلیارډ ډالر ته لوړ شي خبري کړې دي. اول خو عمومي او پښتنه لرم چې دواړو خواو ته څومره ظرفیتونه ګوري چې دوی د هدف په ځای شي هدف ته ورسیږي څومره امکان شته به په افغانستان لوري ته هم راشم.
ډیره مننه تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او هغه ظرفیت چې د سرمایه ګذاري د نګاسه د مالنیاتو د نګاس څخه اوس په افغانستان کې دی دا په سیمه کې به ساری وي. هغه ظرفیت چې په افغانستان کې د ترانزیت د لارې څخه پروت وي هغه ظرفیت چې افغانستان کولی شي د چین سره مشلول او په ډیر لاند وخت کې یعنی په ډیر لاند فاصله کې ایران د مرکزی آسیا سره په ډیر اسانه طریقه سره مشلول دا یو هغه ظرفیتونه دي چې افغانستان د دې څخه څوک انکار نه کوي. هغه ظرفیت چې په افغانستان کې پروت دی د اګریکلچر دا هم ډیر لوړ ظرفیت دی اوس هم تقریبا زموږ زپکوم یو زموږ قانوني تجارت دی تقریبا 2 میلیارد یو غیر قانوني تجارت چې بعضی کاچاک ته خاص خرابي شي راځي هغه تقریبا هم ثولی قانوني تجارت زموږ 2 میلیارد دی په مقابل کې زموږ صادرات ډیر لږ دي. زه فکر کوم چې په دې کې یو موضوع چې ما پرون د شغله محترم جمله صاحب د دفتر سکرټر دغه کړی و هغه یو دا چې ترجیحي تعرفي ورکول ترجیحي تعرفه مشت ډیر مهم ارزښت لري هغه دا چې زموږ ته وچه مې وا ډېر یو شپه بازار لري زموږ بازار نور اقلاب لکه ډبري کمنه مکه مچې ډبري یا مربل دا هم په ایران کې شپه بازار لري ټول شپه بازار نه دی لهذا شاید ظرفیت لور سی ولي دا هم یو وخت ضرورت دی زموږ ترانزیت ظرفیت حل ته ډېر لوی دی دا اوس زموږ ټول ترانزیت تقریبا خلکو په دې خاطر چې په کراچي کې مشکلات دي کښې د مشکلات نوې پېښې زموږ ډېر ترانزیت هغه
اندي پښتنه
تام رازمه مته بیا پر چابهار باندې دی ولی کوشش پدې کیږي چې پدې کې چې هم ایرانی چارواکو تقریبا د دیش کاله د عراق په جګړه روسو دی جګړه دی للی او دی یو جوړ هیواد دی د پدې کې ظرفیت هم ستاسو دا یو بازار پیته هیواد تقریبا چې دی هم او یو دی د دې تجربه چې دی هم د بنجزو سره یو ډیر ښه تجربه لري نو خبره دا ست چې کوشش سره وسی چې پدې کې افغان
رازم مومن صاحب دې پښتنه ته رازم لکه څنګه چې تاسو چې ایران یو جوړ هیواد دی او دغه جنگونه چې افغانستان یا نور هیوادونو تجربه کړي دوی دومره نه دي تجربه کړي او طبعا یو هیواد کې چې آرامي سولې نو د هغه تولید صنعتي زراعتي تولیدي طبعا د هغه صادرات به هم ډيري اما که افغانستان تر شو چې موږ وسم کسر بیلانس تجارت لري څنګه کولای شي افغانستان څه به صادر کړي فکر نه کوي چې دا به د کسر د زیاتېدو لا سبب شي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان یو هغه ظرفیت په توګه مثال د زغال سنگ لري د وسپنې د معدنیاتو د وسپنې موږ د صادراتو ډیر ظرفیت لرو د ایران مست دبر په کاریږي پومبه د په کاریږي نظموږ ظرفیت اوس لرو تقریبا تاسو که وګوري د چیر دو کال په شاوخه کې زموږ صادرات درې برابر یو ځای سی زیات سی ویل یعنی تقریبا په 1990 کال کې زموږ صادرات چې وغه 100 میلیونه و په 1991 کال کې زموږ صادرات 200 میلیونه و ولې تیر کال په 1991 کال کې په 1991 کال کې تقریبا 200 میلیونه او په 401 کال کې تقریبا 2 میلیارډ ته ورسېدل چې دا په
افغانۍ دي تاسو یاد وای کنه ک ډالر
یا 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 په ډالر
ها ایران ته وبخی څه شوه ایران د هغه تقاضا څه وا او څه ورته صادر شي د افغانستان څخه
زه خو په سفر کې نه یم ولی څه وخت چې موږ د دې سره تقریبا مجلس ترلودي یو تقریبا یو یو میاشت مخه چې وی یو ډیر غټ تجارتي آی هتر غلی او تجارتي و موږ دوه سره مجلس کې دوه دا و د دې غشتنه هم دا و چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان په ترانزیت کې برخه ولرو د افغانستان سره په ځای ګډه سرمایه گذاری او کوچندي په برخه کې ډیر لاسرسي لري او دا ډیره مهمه ده ګډ آزاد زونونه باید سره جوړ شي ګډ صنعتي پارکونه څنګه کولای شو چې یو څه په سرحدي سیمو کې د لیپ افغانستان کې یعنی افغانستان تاسو نه دی لکه تاسو چې د هغه ځای سره ورته ګوري چې افغانستان به شش صادر یعنی دا 2 میلیارډ ډالر د صادرات ته چی شو چې مش صادر کړل
زما پوښتنه دا وم دا نه چې افغانستان به چی صادر کی کنه پښتنه مدا وا چې ایران تقاضا څه و چې افغانستان څه شی ورته صادر شي نو افغانستان به څه صادر کی کنه څه د ایران تقاضا څه و چې کوم مواد به او د اخوانه به واردات شي
په تور د مثال افغانستان دا اوس ډیر د زغال لپاره ډیر بازار کېته هواد دی په سیمه کې مشکل څه شو دی ته زغال څنګه ډیر صادر کولی دا هغه لارې چارې یا فارمر چې ورته وايي هغه باید موږ جوړ کړو چې څنګه مشکل څه د ایران سره مثلا د اوس مش په خواز موږ مالونه چې و دا په موټران کې راتل اوس دا د ریل ډالر څخه راځي چې موږ ته تقریبا دا هم ارزان سم مې دی کرایې کوم والي او افغانستان کولای شي تقریبا مثلا وسپنه د دې په کاریږي د وسپنه شمس موجه تقریبا ډیر غټ قراردادونه چې د غټو شرکتو سره سوي دي سرپ د صادرات او موږ غواړو چې د دې د تجربه څخه ان شاء الله دلته کار خو یو ځای ګټ سرمایه گذاري سره وکړو دا یعنی افغانستان ظرفیت لري د مثلا د پمبیس موږ د پمبیس صادرات
ځکه
چې چند کوکنارو کښت محمدو دی افغانستان تقریبا شاید شپږ لک اوله کټره پمبا ولري د دې پمبیس د صادرات ته پاره شهي واده ارام دي چې دلته د پخواڅ خت تقریبا د شپږ کال د مغه تا وغه پاپریکې لري د تارو د شپ د کړي د موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه پاپریکې یو ځای جوړ کو د دې سره چې څنګه وکولې سو د افغانستان دغه صادرات تکیا کو او هغه خلک چې د کوکنارو د کښت په بدل کې لري د وغو سره څنګه دا به موږ همکاري په تور د مثال د پمبې څخه موږ کولای شو چې غوړی جوړ کو غوړی د څنګه د غوړی پاپریکا ک تاسو اطلاع ولري په یو پاپریکا په
کندوز
کې په کندوز کې د سپینزر په نامه په هلمند کې د بوست په نامه افریقا و چې موږ ډیر ورتل نو دا په دې خطر ضرورتونه ډیر دي د نساجی په افریقا په کندهار
بالکل ممن سی یو بل موضوع ته غواړم شاید اوریدونکو امر سره علاقه ولري هغه دا چې په دې ورستیو کې ګوري چې ټول بشري مسائل د سیاسي رنګ اخسته لکه د پاکستان د افغان ماجرو په دا رقم جبري شړل چې خپل موقتی سرپرست صدر اعظم وایي چې طالبان زمونږ ځنه غوښتنې د افغانستان اوسنی واکدارانو زمونږ غوښتنې نه دی منلې په افغانستان کې کوم تخریب کیږي هغه دوی په یعنی دوی په کې د حالت یا هر څه چې غوښتنې نه دی منلې نو دا د جبري اخراج د افغانانو پایل ک
کوم ځای چې تخریب کیږي وبخښي
دغه څه
تخریب کیږي
د پاکستان یعنی ځنه مسائل سیاسي کړل چې طالبان زمونږ نه منې د ماجرې وشړل په ټوله کې مې پښتنه دا ده چې څومره به د پاکستان سره د تجارت یا راکړې ورکړې کچا کلس میلیارډ ته لوړیږي دا به په پاکستان د تجارت په برخه کې څومره د افغانستان اتکا کم کړي
په فکر کوم دوه شان دي چې زموږ ته هر هیواد خپل جلا ارزښت لري او خپل جلا ستراتیژیک ارزښت لري نو زه فکر کوم اول خو باید چې دا کارونه شي چې زموږ او د پاکستان په تجارت کې باید زیات راسي پاکستان کراچي بندر هم زموږ لپاره یو مهم بندر دی ولی هغه مشکلات چې اوس په کراچي کې ستموږ د مهموالي د ارزانوالي او د مهموالي څخه افغان سوداګر به زره کړی دا اوس هم تقریبا 3300 کنټینر تقریبا 2 میلیارډ ډالر ډالرو شاوخه سامان پروت دی. حالت د خلکو مثلا زموږ غذایی مواد لته پراته دي چې احتمال د ډیر څه چې د خرابېدو حالت ته نږدې دي. زموږ لته دواوی پراته دي، د دې احتمال څه چې دوه وخت تیر شي دی و چې شي دی د کوچنیانو پراته دي، د دې احتمال څه چې دوه وخت خراب شي، یعنی مشکلات ورځ په ورځ حالت د کراچۍ په بندر کې لري. او دغه کار د دوی چې دی د نړیوال ترانزیت د قانون خلاف کار دی. زموږ د دې په مابین کې یو تلون چې د افټا کار دی دغه خلاف کار دی. دا دی یعنی هغه د موږ چې دی وایي چې راسي موږ یو ځای فرهنګ سره یو ګټ او سایګانی سره د حقوق خلاف کار دی. زه په دې وایم چې د دې چې د افغانستان ترانزیت د زموږ د همسایه هیواد پاکستان څخه وړي، دا به فکر کوم دواړو هیوادو ته مشکل سازو. په دې سي هلته هم تقریبا د کراچۍ سره د غفر ټوله خلک په دې ترانزیت باندې اقتصادي کاروبار دی، ترانسپورټران دي، خلک دي. تاسو ګوري د په چمن کې تقریبا د خلکو تظاهرات یا په
نړۍ
دي. او دا ټول
مومن سي په دغه لید
یو خبره تاسو ته کوم اشنا سمترم. افغانستان سوداګری خونه یو غیر وابسته، غیر سیاسي، غیر حکومتي ارګان دي. موږ ارزو دغه د موږ غواړو چې د پاکستان تجارانو سره ګډ کار وکړو، دا متقابل د پاکستان تجارانو هم ولې موږ ګډه خونه لرو. چې
مومن سي په خونه دا وخت ډیر کم دي. زه غواړم دلته پښتنه کوم، افغانستان هیڅکله دغه د سوداګری مسله سیاسي کړې نه ده، اما د پاکستان له لوري سیاسي شوه ده چې تجارانو هم په فریاد کې دي او په بار بار دا فریاد کړي. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې کتا سارت راځه او کې د افغانستان له لوري دا خلا هغه کېشته نه په افغانستان کې د ټولو قوانینو پیروي همیشه د دې خونه شوه ده، ولې هغه نقص کړي چې په هغه کې سوداګر هم ګرم نه دي. د افغانستان او د ایراني چارواکو ترمنځ په دې خبرو کې نور کوم اقتصادي مسائل ذکر شوی دي؟ لکه د یو موضوع هم د ریل لارې موضوع ده چې د افغانستان لارې ایران د ازبکستان سره د نخلولو موضوع دغه کې یو لاند معلومات راکړي چې په دې اکله څه ول شوی دي، څه شوی دي چې وخت کم دی غواړی تاسو نه معلومات ورسې.
زه فکر کوم په دې پروژو سره چې ایران یو غواړي په افغانستان کې دا پروژې پلي کړي، دا به سمې ته ان شاء الله منافع ورسي، یوازې افغانستان ته نه. په تور د مثال کې چې ایران غواړي چې د چین سره تجارت وکړي، دا به زموږ لپاره ډیر ورته اسان وي. که مثلا ترکمنستان غواړي چې د جنوبي اسیا سوټي اسیا سره کنټري سره د تجارت وکړي، دا به د دې لپاره اسان وي. زه فکر کوم چې دغه مهمه پروژه به د افغانستان لپاره او د سمې لپاره ډیر یو خاص او حیاتي اهمیت ولري. زه فکر کوم افغانستان ضرورت لري چې د هر ټول افغان سره نیک او حسانه روابط لري. د افغانستان خصوصي سکتور چې یو غیر وابسته او غیر سیاسي تل دا هڅه کړې ده چې د ټول افغان سره د افغانستان د اقتصادي او ملي منافعو په تړاو کې شی اړیکه غواړي. زموږ د پاکستان د تجارانو زموږ سره ډیر شی اړیکه دي. هغه اوس کتر توه په سوو پاکستانی تجارانو د لیږي د سیبو باغونه اجاره کړي دي، د انګورو باغونه اجاره کړي دي، ټول دی وي د زموږ تجارانو په پاکستان کې دي، هلته په پنجاب او په سند کې دي، چې هلته د کینو یا د ټول شان د باغونه اجاره کړي دي. زموږ دغه فکر کوم دغه رقم مشکلات یا لکه اوس پیښیږي، دا نس کولای چې د دوه ملکو خلک یا سکتور خصوصي ځل کې دغه اوس ته تاسو وایم تقریبا یو سړی چې 50 کانټینر موټر سایکلان دا موږ تقریبا په لاس ورځ کې موږ دغه سره د یو نفر تجار تقریبا د پاکستان څخه راتلل، هغه ته تقریبا یو نیم میلیون ډالر.
مومن صاحب ډیر وبخښئ چې وخت ډیر کم دی، فقط یو دقیقه کې ځواب را ته راکړئ. په څه موده کې څه تمه لري چې په څومره موده کې به د افغانستان او ایران ترمنځ راکړه ورکړه لس میلیارد ډالر ته ورسیږي؟
زه فکر کوم وخت ضرورت ده. دغه هر پروژه چې مشتاس توای د دې پروژو په لیکول د دې پروژو هغه کار باندې شروع کول، دا د دواړو مملکتو په هغه تعهد او عمل پر اړه لري. زه فکر کوم چې دواړه باید هغه خبره چې د کاغذ پر مخ سوی هغه باید د عمل جمع واوندي.
د افغانستان سوداګری او صنعت خونی مشر یونس مومن صاحب، ډیر مننه چې په خبرونه کې موږ سره وې. د ایران او افغانستان چارواکو ترمنځ چې د تجارت او راکړې ورکړې خبرې شوې، په دې اقلم توضیحات اوریدونکو سره شریک کړل. کورم ودان
رحمت الله و برکات.
ډیر مننه. درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. بیا هم موږ سره اوسې په لاندو شیبو کې به تاسو غاکې صدای شما خبرونه پیلېږي. نو تاسو نظریات ته به غواړم کورم ودان. تر بیا هم الله مل شي.